السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي، کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. د تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانټینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوې پریکړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه ولاړه ده. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت وایي سبا چهارشنبه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر څلرمې به دوام ولري. دغه وزارت پرون دوشنبه یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوای فرضي حج کړي غوښتنه کړې ده چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې راتلونکي حج لپاره به څه شمیر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تیرو مراسمو کې 1500 افغانانو ګډون درلوده. امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس پرون دوشنبه د دوه چارواکو په حواله رپورټ ورکړ چې وسلوالو مخالفانو د خیبر پختونخوا پر ټانک ولسوالۍ کې د پولیسو یو زغرول موټر په چاودیدونکو موادو باندې هدف ګرځولی دی. تر اوسه هیچا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د صدراعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څیړي. پرون دوشنبه د خیبر د خیبر پختونخوا په اورګزو کې په دو جلا امنیتي پیښو کې دو ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې ایران سره تجارت کوي. ښاغلی ټرمپ دوشنبه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې ولیکل هر هغه هیواد چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به د خپل هر ډول تجارت لپاره 25% تعرفه ورکوي. د ولسمشر ترامپ دا اعلان به د ایران په حکومت چې دغه هیواد کې پراخې مظاهری روان دي لا فشار زیات کړي. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي چې بیرته له امریکا سره هم په ترتیب پراخې سوداګریزې اړیکې لري. دا لومړی ځل نه دی چې ترامپ دغه ډول غیر مستقیمې تعرفې اعلانوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نامیبیا په پلازمینه وینډهوک کې ترسره کیږي. دا 50 اوریزه تمرینی لوبه د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمرینی لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبه په زیمبابوي او نامیبیا کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د 113 صفې څخه پیل تر 115 صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست ته اووم رانه د کوونکو موږ او تاسو په تیل وسی په دې ترتیب سره الکترولیتي فایلونه ول واستل چې یو هم فاوی چې موږ او تاسو په دې ترتیب برېښنا ترون کې هادي جسمونه یک جسمونه او پیژندل په دې ترتیب د ګلوانی فایل او د مالګي یا د خړولو فایل او په دې ترتیب سره راځون نن ورځ موږ او تاسو د تیر ورځې ادامه د ستاندرد الکترود پوتانشیل پیژنو چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپل د پوتانشیل اندازه کول چې د یا د نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډیر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپل د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي، او هغه الکترود چې خپل د یو ستاندرد الکترود په نوم سره هم یادیږي چې خپل د هغه د نیمه فایل ټول اعضاوي ستاندرد او ټاکل شوی وي. اول ستاندرد وی او بیا ټاکل شوی عبارت هغه الکترود څخه چې یو ستاندرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو د ستاندرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د ایدیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتیګریډ کې یو وي. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلای شو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستاندرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولر محلول او د هایدروجن ګاز له یو اتموسفیر فشار کې 25 درجه سانتیګریډ تودوخه کې کېدای شي د یو پلاتین فلز په شاوخوا کې کېښودل شي یا هم وجود ولري. نو فهم دې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستاندرد الکترود پوتانشیل توپیر چې د هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستاندرد الکترود پوتانشیل چې د هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای شو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي کچېرې یو فلز خپل د هماغه فلز په یو الکترود کې کېښودل سي، دلته دوه حالتونه څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي، یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کې حل سي، یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثاټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاسه ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپل په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثاټوم په شکل په الکترود کې بچ کیږي حلیږي. تاسو په دې ځای کې هم په دې تصویر کې موږ او تاسو وینو دلته یو مستابل زنګ دا چې موږ او تاسو د دغه دواړو اټومونو او د دې الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی د خپل. دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې د نظر و زنګ ته یا نظر و جست ته چې ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زنګ څخه د زنګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زنګ خپل الکترون چاته کوي جست ورکوي. نو په همدې ترتیب سره کچیر وګورو هغه خنثا اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیوني اټومونه یې خپل په اوبو کې چې کړی دی منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینئ. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زنګ خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده، او مس چې ده هغه بیا د کتود په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپل ریډکشن شوی ده. رضو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لانده پایلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای سو که څه هم په تېر لوست کې ګلوانیک پایلونه وویل چې هر ورځ کولای سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پایلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو. او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پایلون څخه په کومو ځایونو کې استفاده کیږي موږ تېر لوست هم ولوسل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پیژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري ده. وچه بیټري چې د معمولي خپله همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودن کی دی او دا پام دې ترتیب د ګلوانی ک د بیټری یو شپ بیلګه ده چې خپل پدې کی پدې بیټری یا پدې وچ بیټری کی د ګلوانی پایلونو څخه استفاده سره ده او د وچ بیټری چې دی خپل یو استوانی شکل د جستو څخه جوړ شوی دی خو د پایل انود یې تشکیل کړی دی خو د بیټری څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې پدې وخت کې الکترونونه چې شکیږي آزادیږي دې ته موږ او تاسو وچ بیټری وایي لکه تاسو پدې لاندې مثال کیو گوری پدے مثال کی یا پدے مادے لکش مراتا سوینو چھ دلتا منگانک اکسائیڈ دا امونیم سر تعامل کی پدے دا ایک مراتا سوینو چھ دوی دا انود پا شکل سر عمال اجرا کبھی او دلتا دا دوی حاقا الیکترودون چھ شکیر آزادی جے او پام دے ترتیب سر پدوام حالت کیو گوری کچھی دی جس یا زین یاد کو دا منگانک اکسائیڈ سر او امونیم سر تعامل او پا این وقت مراتا سوینو دا یو الیکترون پا موجودیت کی دوی چھ شکیر دانوت په شکل سره عمل اجرا کوي د کتوت په شکل سره او بل اخیره دوی خپل چی شکیږي دانوت په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه آزادې چې دا وچی بیټری وا چې زیات وخت موږ او تاسو کولای شو چې د بیټری موږ او تاسو ویل چې خپل د موادو ځین وختونه د دې څخه کولای شو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیره په واسطه سره کېدای شي چې وپوښل شي او په همدې ترتیب د کتوت او د جستي استوانې ترمنځ کېدای شي چې د تیرېدو یوه نیمه کړۍ وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټری تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتودونه و له تیرېدونکو نیمګړې غشا څخه تیرېدل او په کتوت کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو سروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټری پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټری څخه شمیرل کیږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره له ډېر مهمو وسایلو څخه یوه هم خپله سروبي ذخیروي بیټری ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټری چې د شپږ ولټا بیټری څخه لاسته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کیږي خو مجموعي ولټا چې د هغه مساوي ده په دولس ولټ سره او د یو ولټ بیټری انود یې د بل کتود سره تړل کیږي چې په دې ډول بیټری کې کېدای شي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپله هم د سرپو د اکساید څخه چې شوسوي وي جوړ شوی وي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینې موږ او تاسو ویل چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انود په شکل سره وینو چې دوی د انود په شکل سره دلته چې شکیږي په لومړۍ معادله کې په کتوت کښې په دې طریقه سره تجزیه کیږي او په دوم معادله کې بیا دوی د انود په شکل کېدای شي چې په بیټری کې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټری انود بشپړ چار سوه چار او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کېدای شي چې څه شي وسي لاسته راسي او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شکیږي مثبت دوه کیږي او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې دا خپله د منفي دوه آین سره کېدای شي چې د سرپو د سلفیټ سره څه وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې چې شي سي رسوب وکړي نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطحه د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوې وه په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کېدای شي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل سي او په بالاخره هغوی څه وکړي رسوب وکړي دا هم یو د ذخیره سوي بیټری وه بل ازو ګرانو زده کوونکو د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوه بیټری لرو چې دا بیټری چې د خپل کېدای شي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کښې د دې څخه چې شو وسي استفاده وسي چې دا ډېرې کوچنۍ بیټری دي چې خپله ځینې یې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي یعنې کېدای شي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټری خپل چارج د لاسه ورکړي د دوم ځل لپاره بیا هغه څه شي د چارج کولو وړتیا هم ولري چې دا ډول بیټری چې دي د نیکل کډمیم بیټری نسبت و سروبي بیټری ته ډېرې سپکې دي په وزن کښې او څنګه ترتیب ګران زده کوونکو تاسو ګوري موږ او تاسو دلته یو مادله لرو چې په دې مادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کادمیم عنصر دی د کادمیم هایدرواکساید او سره چې شي کېږي په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کادمیم هایدرواکساید او دوه الکترونونه چې شي کېږي په لاس را کوي په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه چې شي کوي په لاس را کوي چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کښې که چېرې په یو کتوت کښې داسې یو عمل چې شه سي اجرا سي نو دا ډول بي تري چې دی د دوی د آینونو غلظت چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کښې کېدای سي چې بدلون ومومي ازو ګرانو زده کوونکو د سوځېدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه فایل ته وردننه کېږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي نو د سوځېدو د فایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی سو یا هم په دې نوم سره هم کېدای سي چې څه شي ونومول سي په دې ډول فایلونو کښې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیری اوبه موږ او تاسو چې شي کوي تولیدوي یعنې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز چې شي کېږي په مصرف رسول کېږي او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس را کوي چې د دې ډول د دوو الکترودونو چې تاسو وینئ دا دوه الکترودونو دي یو کتود دی بل څه شته انود دی دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځای والي څخه چې شي کېږي جوړېږي یا هم منځ ته راځي او په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو د انود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه چې شي کېږي یو د بل سره تعامل کوي په نتیجه کښې اوبه او دوه الکترون چې شي کېږي د لاس ورکوي اخلي البته او په همدې ترتیب که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کښې څلور اټومه چې شي په لاس را کوي هایدروکسیل ګروپونه په لاس را کوي او په پیل کښې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس را کوي اوبه په لاس را کوي د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کېږي او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه لاس را کوي چې دا هم د سوځېدلو فایل وو بل ګرانو زده کوونکو د پیل په ولتاج باندې د غلظت اغیزې وایو چې یو هم هغه ولتاج خپله یو پیل کې منځ ته راوړل کېږي په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي ځکه چې دلته د پیل ولتاج یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید څه شي اوسي مستقل یا هم جلا اوسي د موږ او تاسو کولی سو چې په دې ځای کښې د فایل د ولتاج باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایو چې اف مساوي کېږي په نتیجه کښې ان ای ضرب څه شي سره په ای سره دې ځای کښې موږ او تاسو وینو که داسې چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د قوې پر اساس باندې چې قیمت یې راکول شوی دي شپږ اشاریه صفر دوه زر د لس په توان د درویشت او په همدې ترتیب کولی سو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي نو د کولم قیمت موږ او تاسو ته په لاس را کوي چې نه زره شپږ نوي زره پنځه سوه کولم سره کېدای سي چې مساوي سي بل ګرانو زده کوونکو دلته د فایلونو کښې یو برېښنایي کار ترسره کېږي چې خپله هغه کار ته ویل کېږي چې د چارجونو یعنې الکترونونو د انتقال په واسطه سره څه شي کېږي رامنځته کېږي نو هغه کار مساوي ده په ډبلیو سره کیو ضرب وی سره او کولم خپله موږ او تاسو ویل چې یو چارج واحد دی او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادې د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سي او په همدې ترتیب یوه معادله تاسو دلته لري دا هم د امپیر جریان ضرب د سکنډ په مساوي په کولم سره یو هم د چارج مقدار کولی سو چې کیو مساوي آی ضرب د پی سره وښیو ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکي ټیکي پوتنشیل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او الف ب سي د دوهم سوال د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی درېیم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تېرېدای شي د څه شي په نوم سره یادېږي هادي نیمګړې تېرېونکي آیک او هیڅ یو مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جمعي مو پتانو اوسي ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شراق لاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول چې د 132مې صفې څخه پیل د 134مې صفې پورې به دوام ولري چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو شي البته الکولونه وپېژندل د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګ مایع ده ښه اور اخیستونکی ده خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکی دی میتایل الکول چې د خپل د ایتایل الکولو خوند درلودونکی ده ډیر زهري ماده ده البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کېدی سي چې د ړندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کېدی سي چې د مرګ لامل سي یعنی البته کچیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم تماس کشی نو د انسانانو د وژنی لامل کیږي یا هم د مرګ سبب کیږي نو باید د میتایل الکول یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپل د تودوخې په منفي 90 درجې د سانتیګریډ کې کنګل کیږي چې خپل د دې څخه کېدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتیګریډ کښې په ایشېدو راځي چې دوی خپل د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي نو خپل د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کیږي او په عین وخت کښې د فارمالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کیږي چې خپله له فارمالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلونونو کښې البته چې په صنایع کښې څه شي کیږي په مصرف رسول کیږي کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چشي وکړو استفاده وکړو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی څه شي دي د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی نو که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول یې CH3OH ده که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته څه شته زیات او ډېر ده نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی څه شي کیږي سوځول کیږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کیږي خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبرنګه لمبې سره البته دوی په اسانۍ سره وکولای سي چې اکسیدایز شي نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره څه شي کیږي په فارمالدهاید باندې تبدیلیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ خو په دوهم پړاو کښې که چیرې تاسو وګورئ د دوی اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوهم پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې د دوی اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کیږي کاربن ډای اکساید او اوبه ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي چې دا هم خپل د میتانول هغه د کیمیاوي خواص د جملې څخه ده. او بل ګران زده کوونکو، موږ تاسو کولای شو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو، چې کولای شو میتانول، موږ تاسو ویلی چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نه شتون کې کیدای شي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي. او البته هم کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي، نو له دې کبله د لرګیو د الکول په نوم سره هم موږ او تاسو یادولی سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادولی سو، ځکه لرګي یا هم که چیرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون ده، د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کیدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو که چیرې موږ او تاسو یاد ته راوړو، په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کال پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د تقطیر څخه کیدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېر ارزانه طریقه وه، چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه، چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوه استفاده ورڅخه کوو. په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کېږي لاسته راځي، چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه، چې کاربن ډای اکساید د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلس کښې به د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي، چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې دودی څخه څه شی لاسته راغلی ده، میتانول یا هم میتایل الکول سي ایچ ری او ایچ، چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه، چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی وه، چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کتلس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپل میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند، یو هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپل ایتانول لرو، چې ایتانول چې د یا ایتایل الکول چې د خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې خپله خالص ایتانول چې د ګرانو زده کوونکو هغه بېرنګه ماده ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي د ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په 114 درجه د سانتي ګریډ کښې دوی ویلې کېږي. او البته د ایشېدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتي ګریډ ده. او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت یې 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده. او دوی چې دي یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانولو یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کولی سي چې چش سي حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپله د ایتانول چې ده موږ او تاسو کولی شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکې مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کېږي، په هغوی کې 95% یې الکول خو 5% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چېرې موږ او تاسو ووایو، د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی سو، چې په هغوی کښې بیا کېدای شي چې دا معمولي الکول چې دي کېدای شي چې په 88 درجه د سانتي ګریډ کښې په ایشېدو راسي. البته 100% الکول چې د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکولو څخه کېدای سي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې چشي سي اضافه سي یا هم واچول سي، کېدای سي چې چش سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولی سو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولی سو چې 100% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولی سو چې چشي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولی سو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ده په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کېدای سي چې چشي حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکړو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو هم کولای سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولی سو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولی سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولی سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو البته بوره یا سکروس لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په څه شي باندې تجزیه کېږي؟ په ګلوکوز. او په عین وخت کښې څه شي باندې؟ په ګلوکوز باندې، یعنې دوه مالیکول ګلوکوز باندې چې سي شپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چېرې دوی زایمیز سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه څه شو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول څه کړو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید وبخښي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخې په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو ایتلین ته د اوبو سره یو ځای د یعنې د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول څه شي کېږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو. چې څو قیمته الکولونه، البته هغه ډول الکولونو ته ویل کېږي چې د خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونو ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو. چې البته څو قیمته الکولونو څخه خپله ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونه درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه یې خپله ایتلین ګلایکول ده، چې ایتلین ګلایکول موږ او تاسو وینو چې دوی په خپل مالیکولي جوړښت یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دي دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري، چې موږ او تاسو ته دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو. یعنې دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمېرل کېږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله ګلسرین ده، چې ګلسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې دوی هم دوی چې دي په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري، چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوې ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله. راځو د لوست په دې برخه کښې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو په دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي میلمه مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی، ژبې ته هم ډیر کار کړی، ګڼ آثار چاپ شوي دي. هغه ته هر کلی وایم او لومړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زموږ د اڅګزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالي او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالي ولا موږ اڅګزی د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې مځکې لرو. ژوند زیږېدلې یم پر یولسم فروری 1925 د سپین بولدک په ولسوالۍ کې. بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړ، زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې. بیا جنگ شروع کړ د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې، بیا نو نه دی تللی. بیا په 1925 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لوري ته راواوښتله. زموږ دوه کاګان دورې بدلې. لومړني زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې، بیا په 1940 کې ګلستان ته رالو. دلته هم زموږ مځکې وې. دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستې دي، ویلې مې دی. بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سي کړې ده، څوارلسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي، په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سي باټني. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر و احادیث و ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی، مسلسل د درو پنځوس کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستي دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه پیل کړل، په خپل څنګه کې مولي کارونه کو؟
دلته داسې ولو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپله کورنۍ اغیزمنه شوله. زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د اوس ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی. بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو. دغه د مخ هم زموږ تګ و راتګ و. دا خو ما درته وویل چې نیمه خاندان دورې و نیمه دلې و. نباتات خو ما ناوخته ماسشي کې وکړه په 1928 او 1929 کې. او دا اغیز ما پر ذهن باندې د افغانستان د تاریخ د دې د الحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ و راتګ جشن و نوروز دې ته کېدی. از موږ د ژمي او د دوبي رخصتي یو وخت ورنه موږ دوری په کندهار کې د اکا کره په شهرینو کې تیرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی، هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس ځای دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره، د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات. زمینداری د زما اغه کوم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی، ما دې ګټه جناخم. او د روحاني تسکین لپاره مې لیکنه خپل کړې ده، د لیک لوست لارې مې خپل کړې.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څنګه ولولي، بیا هیڅ استفاده ترې ونه کړي. تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک په وګړو دی. څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
یو وخت زموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ وو، د احمد خان کرزي پلار. نو د ده سره به ناست و ولاړ کېده. زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې. لار د دوی پر کرس تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي. د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون نه رالم، یو کتاب پروت ولو د په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو. هغه د افغانستان پیشلیک و، د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چې پی وې. نو ما هم وډ وکي چې دې کار ته به دغه ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا پاتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندل، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دای پیژندل. نو دا د خولې خبره د دوی اوس شي څوی دي نشته، خلکو ته به یې ویل او اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتیان به ووینئ، کډې به رابار سي، په زرو په لکو به رابار سي. نو دی تشویش و یې ویرولو. د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو تر 2003 کال پورې بی بی سي، وایس اپ امریکا، کابل راډیو. د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو هغه مې لاسته کاوی. در لندنه د سنګاپوره چې ګرځېدلی یم تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مې د افغانستان خبرونه رااخیستل. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1903 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی. د دوو پروپریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریق دور او د سردار داود دور. دا پروپریډینګ یې شوی دی، تصحیح یې شوی ده. د نجیب، ډاکټر نجیب الله او دغه د ببر کرمل د دور خالي تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم اووم ټوکه چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه هم پروفیډینګ پاتې دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
له 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریښی دی او که هغه مو هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیښې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې؟
زما چې وسوی دی د افغانستان په اړوند مې کمرکه ده که د ترکۍ یو خبر دی. په دې کې مې نو د افغانستان د کلنیو څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه مې هم کړې ده، د کتابو څخه مې هم کړې ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو د 1900 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دا یو مجبوري ده که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دغه ډېر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی. د 1504 شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې ماسر به زه داسې ورته ووایم، د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي، د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی، افغانستان او لویدیځوال. او بل مهم کتاب چې ما ډیره خواري پکښې ده د هندوستان د پیستللې هغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی، افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړېږي. د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی، زر کاله د مخ د دغه ځای سمې راخیستې دي. بیا نو در دا اوسه پورې بیل پیرونه پکښې کې دي. بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي. د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې، افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي، او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واقعي کې چې دوه پیره دي، یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي، په مجاهد واقعي کې او په طالب واقعي کې. نو بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان دلې وله، پر دې باندې مې دغه لیکلی دي. نو داسې بیل بیل کتابونه دي هغه مې لیکنې کړي دي. د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دی کتاب.
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی، که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلی دی، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خودکفي لبه سي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي. لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت، د کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي. په څلور ولایتو کې 215 کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي، د ژړې دښت سیند ځین جلا کېدی شي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي. نو دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګار و پنجشیر و دا ګرده ګډېږي. دا که مهار شي پر دا دښتو باندې، دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري. نو دا سم مدیریت غواړي. په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی، او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته، یا مړه کړل یا وتلي دي د هېواده. نو داسې مشکلات شته، مواقع ډېرې دي، چانسونه ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ، نور څه کوئ؟ وخت په څه شي تېروئ؟
د شپږو اوو وزموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندانو کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی. نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربولي هغه ته رجوع کوي. بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو. د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو. بس بیا مې بل شغل دغه.
نو په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودی، ما خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد سي، شورویان ماته وخوري. او تا یو څوک ور دعوت کی ته ورسی غونډې یا سیمینار ته هلته پر سټیج ودرېږي نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی 15 فروری 1999 و زما و حبیب الله رفیع صاحب دعوت کړو دی د پېښور زه د کوچ سه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو خلک پر ختله. نو چې ورلو هلته تقریبا د 2500 په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول. دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه چې ما ته یې بلنه راکړله. بیا زه ولاړ شوم، ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شول چې که خدای دی موقع راوستل ته به څه وایې، ته به اوښکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلود. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه و خاطي افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو. بس اوس په خدای تخواس کوو شي خاطرې مې دا دي دا اوس د تللې یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي 50% د دننه څخه خرابېږي. چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي، هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي، کشر هم د دنیا دود غواړي. څوک چې پر حکمران وي باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هېواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، دا هیڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی وي، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کوم قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پري ولو په دنیا کې پاسپورت عزت درلودی، د افغانستان پاسپورت سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودی، او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیب الله خان په وختو کې بې پري ولو، که بېرته هغه خپله بې پري تګلار پلي کړي او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله شي، زما په فکر د جنگ به ټول توبګار شي. بیا به هیڅوک هم نه باندنې ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیل سیمو ته ځئ، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرئ چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
وو دغه یو کورنۍ و نیمه ناخمه ډېره نامتو کورنۍ ده. یو بس یې درلودی، یو بس یې درلودی، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلورو وروڼو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړي. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلورو وروڼو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیا چې مې ور وکړي پس د څه مودې، دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول، دا میلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ، مال خدای پاکه، دا یو نیم یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت، چې خوار و غریب به دا لنګر ته راتله او ملمانه بدرانه و په دا ملمستون کې اوس دې هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډېره جالبه و. نور خو نو د مځکو پیسې دې سوې دي، د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د 12,000 اکړو چې څلوېښت زره جریبه چې نوابزاده محبوب خان د نواب ایاز زکا دی زه ورسره وم. موږ دا بیش وکړ، یو سردار معصوم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلۍ خو موږ ته هم خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي. د اوسه زما په ژوند کې څلور مړي کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي. بیلی بیلی قبیلې د ژوبه سنیولې د لورلایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي. د اتیا کالو، د اویا کالو، د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې. ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیاره ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کپندو چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري، دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي. او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واکه راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو. بل هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او کپندو چاړه ته هم خلک تیار سوي دي په دا دغه کې په اتمان خېلولو په دا لورلایي کې موږ قاتل ور وستئ. بس وی ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده، بیا به بویزه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دې اوس په جیل کې کښېناستئ.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو، خواست ورته کوو چې یو لار غوره که، یوه لار یوسه دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې، افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو، د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص دا شان وه. په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي، قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو، پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي، په هغه ورځ خلک ورله راسي، ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه، یا حکومت ته وسپاره، یا د وطنه سبار سي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده، که نه ومنلې باید کملا دی که امید ګرده د دا کورنۍ سه لاس واخلي. سوشل بایکاټ ځینې وکړي، په غم او په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوه سي، یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي، نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي، او نه خلک راځي، نه بیا موږ ته ګوري. بیا د مقتول کورنۍ پر غوښتل یې هم ده، او دی به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي. دغه یو شی ډېر ضرور دی. دا یو. دویم، زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاسي ده. سورلاسي معنا قاتل. اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی. باید د هغه تربور و، د هغه عزیز و، د هغه خپل ته ونه ګورې. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې، زما په فکر د ډېرو دښمنیو مخنیوی به وسي.
ډېره مننه.
کور ودان.
لیکوال او قومي مشر حاجي ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو میټرو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.